شما از زنه بلای پاک و بی نیاز می سپارم. خدا نگهدارتان.
د ایران په کرمان ولایت کې د یو ترافیکي پیښې له امله شپږ افغانان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د اسنا خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین شاوخوا یو نیمه بجه د کرمان په برڅیر ښار کې شوې. چارواکو ویلي چې یو مسافروونکی موټر اوښتی دی او دغه مرګ ژوبله افغان کډوالو ته رسېدلې ده. د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګري ملتونه وایي انټرنیټ او ټکنالوژۍ ته د مساوي لاسرسي نشتوالی نجونې د ژوند له مهمو فرصتونو محرومولی شي. د پنجشنبې په ورځ د اپریل په 23 د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد د دې ورځې په مناسبت په خپله اکس پاڼه لیکلي د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو حضور خورا اهمیت لري. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د پرمختګ سره سره نجونې او ښځې لا هم د ډیجیټل ټکنالوژۍ ته د لاسرسي او رول لوبولو په برخه کې له خنډونو سره مخ دي. په ځانګړې توګه په مصنوعي ځیرکتیا کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو نړیواله ورځ داسې راغله چې افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو منې دي او انټرنیټ او ډیجیټل ټکنالوژۍ ته لاسرسی ډیر محدود دی. د اروپایي ټولنې یو چارواکي ویلي له پاکستانه د ایستل شوو کډوالو لپاره په بیړني ډول 2.5 لک یورو مرسته کوي. دا خبره د منځني ختیځ او مرکزي آسیا لپاره د اروپایي کمیسیون مشر اندریاس پاپا کونستانتینو په خپل اکس پاڼه په بیان کې کړي. دا پیسې به د ښاغلي اندریاس په وینا د سرپناه روغتیا خدمتونو خواړو او اوبو د برابرولو لپاره ولګول شي. اندریاس د اروپایي ټولنې په استازولۍ پرون د خیبر پښتونخوا له یو لوړپوړي اداري چارواکي شهاب علي خان سره د افغان کډوالو پر وضعیت خبرې کړې دي. پاکستان د اپریل له پیل راهیسې لسګونه زره افغان کډوال ایستلي دي. ځینو دغو کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دوی د اخراج پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. او د کیوبا د جاسوسۍ یو افسر چې امریکا ته په جاسوسۍ تورن و تر 28 کلونو بند وروسته خوشې شو. ارنستو بورخس فرانس پیس خبري اژانس ته ویلي له خپلې ازادۍ خوشحاله دی که څه هم د سترګو عملیات باید وکړي. بورخس ویلي ژر غواړي له کیوبا ووزدي او امریکا ته لاړ شي. دا کیوبایي افسر په 1999 میلادي کال کې امریکایي ډیپلوماتانو ته د پټو معلوماتو د لیږد د هڅې پر مهال نیول شوی و او د هوانا د یوې پوځي محکمې لخوا په 30 کلونو بند محکوم شو. هغه په زلونو د دې حکم په وړاندې اعتراض وکړ او ویلي و چې داسې حکم ورباندې شوی چې ګواکې د واقعا هغه کار کړی و. بورخس 50 کلن دی او یوه 21 کلنه لور لري چې په کاناډا کې اوسیږي. هغه ویلي د زندان 11 کاله په کوټه قلفۍ کې تیر کړل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات تاسو ټول قدر منو درنو زكون کو ته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول درنه زكون کې برتر او غوښور او صحتمند اوسئ چې د صحت چم په تنوي درنو ګللی زكون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمن په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لږ بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو ګللی زكون کو لکه څنګه چې موږ تاسو تیر ورځ په لوس کې د یو اتلې زړوري افغان مېرمن اړوند معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو ته مې د همدغه سي افغاني زړورې پیاوړي او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او ورسره زده کړئ. نو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید خپلو ځانو سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو د دغه درسي موادو له لارې تاسو وکولای سئ خپل لوست په اسانه او ډېره ښه طریقه سره زده کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اوولسم لوست موضوع حمیرا ملکیار سلجوکی ده. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی څوک وه، څه ډول شخصیت و، او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی، او څنګه یې وکولای سوی خپله مینه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی څوک و او څه ډول شخصیت و؟ حمیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو جکړې سناتوره وه. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو له نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیبانو او د مشرانو د جکړې د سناتورې توره وه. نوموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلود. لولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې ده چې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره وه، بلکې د دې تر څنګ یې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح الدین سلجوکی میرمن وه چې فیلسوف، شاعر او د علم خاوند و. یعنی په خپله حمیرا ملکیار سلجوکی د علامه صالح الدین سلجوکی میرمن وه چې دغه صالح الدین سلجوکی په خپله هم یو شاعر او د علم خاوند و. د ژوند پیل حمیرا ملکیار په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې. پلار یې عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بولو چې حمیرا ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمه کې زیږیدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده، او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله دا 2 کلن سوله، د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. په هغه وخت کې پر هغه ځای باندې حمله سوې وه، او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځ څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه. د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې تر څنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله، او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو د حمیرا ملکیار سلجوکی د زده کړو اړوند معلومات لولو چې څرنګه زده کړې کړې دي، او څنګه وکولای سوای په خپلو زده کړو کې پرمختګ وکړي. حمیرا له وړکتوب څخه د خپلې مور تر تربیت لاندې وه، چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی حمیرا ملکیار سلجوکی د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیې او روزنې لاندې و، چې په هغه وخت کې له خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي، پارسي ژبو قواعد او اشعار یې ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړې کړلې، او د پوهانو، ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې حمیرا خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړه کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو، ادب، د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله، او په دې برخه کې غوښتل خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم حمیرا ملکیار سلجوکی روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده، چې د کلاسیک شعر، عربي او پارسي علوم یې زده کړې دي. یعنی د حمیرا ملکیار سلجوکی روزنه چې مور سرته رسولې وه، نو په هغه وخت کې حمیرا ملکیار سلجوکی د کلاسیک شعر، عربي او پارسي علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځوانۍ په دوران کې یې قرآن کریم، عربي او پارسي ژبو احکام او قواعد ذکرل یعنی کله چې دا ډیر زیات ځوانه و د ځوانۍ د عمر په مهال باندې عربي او فارسی ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وترو په هانو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې د خپل ځان سره زیار زحمت وایستله، د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وترو مشهورو په هانو له جملو څخه شمیرل کیږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوی نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره و. یعنی همیرا ملکیار سلجوقی ډیر زیاته چې مشهوره یا هم شهرت درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعری په برخه کې ډیر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینناکه مېرمنه د خپل اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری و. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت و کوم چې په خپل کور کې یو مینناکه مېرمنې په توګه سره یک کریکټر درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه، لکه هند، سریلانکا او مصر ته سفرونه ترسره کړه. په مصر کې د خیر ګنی کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر او شیګنی او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دې سر ترسولي و، نو د دې د خیر شیګنی د کارونو له عمل څخه دې ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دې ترلاسه کړ. په مصر کې په کابل کې د یو جماعت د جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوقی نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسولي دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوقی په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته سیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دا د معنا ورکی چې د دین او اسلام سره ډیر زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې وو ډیر زیات دین ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی و. خپل ټول ژوند یې دغو کارو ته وقف کړی و. یعنی د چې کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټوله د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره وې. هغه لمړینې د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی. یعنی مخکې له دې چې دا مړه سي، د مرګ څخه مخکې دی خپل ځان لپاره د صالحینو په شهیدانو په هدیره کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی و. یعنی کله چې دا مرسوله د مرګ څخه وروسته دغه صالحینو شهیدانو په هدیره کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنی کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوه او هلته خاور ته وسپارسوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه، نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوله او هلته هم بیرته خاور ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوقی د ژوند په اړه کچیر موږ او تاسو خلاصه معلومات ولوستله، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوقی د افغانستان یو له غورو ادیبانو او شاعرانو له جملو څخه شمیرل کېدله، کوم چې پلار هم پخپله یو عالم و او هم د دې ترڅنګ پلاری په خپل په پوس کې کار سره تر سوي یعنی باسواده شخصیت وو پلاری او مور هم یو تعلیم یافته شه زو کله چې پلاری په دوکلنی کې د چکل دوکلنه و د دې دوکلنی په وخت کې پلار ووشل سو نو د هغه وخت څخه ورسته د دې مور د دې د روزنی او تربیه دنده په غاړه واخیستله او ورسته د دې د ژوند ټولې چارې د هغه په غاړه وي په دغه وخت کې په دا دوران کې مور دې ته پارسی عربی او د قران کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه او د دې د لارې څخه دی وکول سپلای شي د افغانستان د شوزو لپاره یو ستر او مخکښو مېرمنو له جملو څخه وشمېرل سي او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا هند او مصر ته ولاړل او په مصر کې یې د خیر د شیګونو د کارونو په سرته رسولو سره د مصر هیواد له خوا څخه دې ته د کمال مډال هم ورکول سو د کمال په نامه سره چې کوم مډال و هغه مډال هم دې ترلاسه کړل یعنی دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو هله د چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړو او سې په یو څه باندې پوسی وي چې همیرا ملکیار سلجکی څوک و څه ډول شخصیت و کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړو څنګه وکول سپ خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړی یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولې او بلکې د دې ترڅنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولې په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستل چې همیرا ملکیار سلجکی شو په خپل د ملي شورا سناتور هم و نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجکی نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی بلکې د هغه ترڅنګ په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي چې بل اخره د شوروي اتحاد تر یلغر ورسته همیرا ملکیار دې ته اړس ور چې لومړی هند ته ولاړ سي او ورسته د هند څخه امریکا ته کډ سي او بل خیره په 1900 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې وفات شوله او همالته خبرته وسپارل شوه نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړی وای اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده همیرا ملکیار څوک و څه ډول شخصیت و لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه ځکهونکې پیدا کوي او په خپل کتاب شو کې به نوښته کوي دویم سوال همیرا د کوم میډال مستحق شپل اولی تاسو به دغه کوم میډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واځي کوي او وروسته هغه څخه به لامل وایست چې ولي او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځیدل همیرا په کومو هیوادونو کې د شوزو د حیات مشري وکړل تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوي او وګورئ چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجکی اړوند معلومات ترلاسه کړی دي او څومره د جې د ژوند په حق له پوهیږئ نور نو درنو ځکون کوزمره او تاسو د نن ورځې د لوست پای دی تر بل داسې داسې پرې چې زه تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم د الله په امان شه وخت ولري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکاله او احترامات به قبول کی قدر من او درنو زكون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرف اس فهم دنن ورځی درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او کوللی زكون کی برتر او خجور او صحتمند اوسه شی د صحت چمې بون پتن می خو جو کوللی زكون کله کسرنګ چیز مرو تاسو دنن ورځی لوستم افغان مشهور مرمن اړوندې نو افغان مشهور مرمن به او پیشنه او د هغوی د ژوند په حق به بش پر معلومات ترلاسه کوم لکه څنګه چې پتیر لوست کی مرو تاسو د مرمن همیره ملکیار سلجوکی اړوند معلومات ولوستله چې میرمن همیره ملکیار سلجوکی څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغاني زړورې قهرمانې اتلې میرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله من دیم چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. یو ځل بیا هم یادونه کوم درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل کړم، ستاسو ټولو درنو زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري، تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره واخلي او مهم کلمات خپلو ځانو سره نوټ کړي. نو راځو درنو زده کوونکو اوس د خپل لوست پر لور باندې. زما ستاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست، موضوع ماسما عصمتي وردګ ده. لولو چې ماسما عصمتي وردګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. ماسومه عصمتي وردګ، زیږیدنه او کورنۍ. زیږیدنه ماسومه عصمتي وردګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد افغانانو سیمه کې زیږیدلې. بلوچي ماسومه عصمتي وردګ د افغانستان یو له هغو میرمنو څخه وه کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زیږیدلې ده. پلار یې عبدالخالق خان و. د ماسومه عصمتي وردګ د زده کړو په حق لولو چې ماسومه عصمتي وردګ څومره زده کړې کړې دي او تر کومه حده پر یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې یې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. یعنې ماسومه عصمتي وردګ خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دی. د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیه پوهنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی. نه یوازې دا چې ماسومه عصمتي وردګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیه پوهنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی. لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نیشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماستري یې کړې ده. یعنی نیشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کېږي، یعنی خپله ماستري یې په خپله د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نیشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماستري ترلاسه کړې ده. یعنی میرمن ماسومه عصمتي وردګ یو له هغو میرمنو څخه کوم چې تر ماستری پرې خپلو زده کړې کړې وې. تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د ماسومه عصمتي وردګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه بلو چې څومره تعلیم و او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسولي دي. په 1908 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د معرف په ملالۍ لیسه کې په تدریس پیل وکړه. یعنی ماسومه عصمتي وردګ کله چې په 1908 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول، یعنی کله چې د دې ماستري دوره خلاص سول، د ماستري څخه وروسته کله افغانستان ته چراله، نو په معرف کې کار پیل کړل چې د معرف په خوا څخه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره معرفي شوی و. یعنی په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه. د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انا لیسې مدیرې او د انجونو روزلو مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړی دی. یعنی میرمن ماسومه عصمتي وردګ د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجنونو د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وه چې د انجنونو د روزلو په نامه سره خپرېدل، په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه هېرېدونکي هلې ځلې کړې دي. قانون جوړونه او سیاست، په دې برخه کې هم د میرمن ماسومه عصمتي قانون جوړونه او سیاست بلو چې په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسولي دي او څه ډول سیاسي غړی وه. په 1908 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون غړی شو. یعنی په 1908 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمېرل شو. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې دوی هم ونډه واخیستل. په 1915 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د دولسمي دورې دمرې ته وټاکل شو. یعنی په 1915 لومړی خو دا پخپله چې د اساسي قانون د مشراتي کمیسیون سره یو ځای شول، هغه پخپله په 1913 کال کې و. خو وروسته یو کال څخه چې کله 1915 کال رالی، نو په دې کال کې دا د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا دولسمي دورې ته وټاکل شول. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1918 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1918 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمیرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه، او همچنان نه یوازې د مشراتي غړی و، بلکې د هغه تر څنګ د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالې دندې. د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري یې وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ و، یعنی د هغه د سلطنت وحال و، نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د شورا مشره هم و. د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره شو، او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره هم شو، او همدارنګه د یونسکو ملي کمیسیون مشره هم و. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه تر څنګ د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره هم و، او همچنان د یونسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه، بلکې د هغه تر څنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره و، او همچنان د هغه څنګه د یونسکو د ملي کمیسیون مشره هم و. درنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن معصومه اسمتی وردک اړوند د هغې میراث او تاثیرات ولو، چې کوم میراث یې زموږ او تاسو ټولو افغانان د پاره پاته سوی او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردک د ښځو د حقوقو او دیموکراسۍ لپاره یو مخکښه مبارزه وه. یعنی معصومه اسمتی وردک د ښځو د حقوقو او د هغوی د لاسته راوړنې او د دیموکراسۍ لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. د هغې خسی د افغان ښځو لپاره د یوې بېلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردک همیشه د افغان ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي، او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردک د سیرونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردک د خپلو سیرونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی، او په هغو کې یې خپله ونډه اخیستې ده، او د ملي او نړیوال سازمانونو له خوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدمتونو ستاینه شوې ده، بلکې د دې تر څنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټول نړۍ سازمانونو د هغې د خدمتونو ستاینه کړې ده، او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکي لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال، او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو پخپله د کلتور د غوره کارکونکي لقب چې دی ورکول سوی و، د آریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی و. همچنان د پوهنه مډال هم ورکول سوی و، او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه یې هم ترلاسه کړې ده. درنو زکونکو، اوس هم د لوست اخرنی برخې ته راځو. هیله مند یم چې تر دې دم پورې تاسو د میرمن معصومه اسمتی وردک اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي او پوسی و اوسېږي چې میرمن معصومه اسمتی وردک څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي و. واقعیا هم یو زړوره افغانه اتله میرمنه وه، او ستر خدمتونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم په دې برخه کې لولو چې په وروستي کلونو کې د میرمن معصومه اسمتی وردک ژوند څه ډول و. د کورنۍ جګړو د پیل سره هغې په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړه. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنی جګړې رامنځته شولې، کورنی بحرانونه او کورنی شخړې وې، افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. یعنی په داسې یو حالت وو چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و، ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کاوه. نو په هغه وخت کې په 1992 کال کې میرمن معصومه عصمتي وردګ دې ته مجبوره شول تر څو افغانستان پرېږدي او فرانسې ته مهاجرت وکړي. نو په 1992 کال کې د افغانستان پرېښودو ته میرمن معصومه عصمتي اړ شول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل. او په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزا اشار کې مړه شول. یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړله په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مالوزا شار کې مړه شول او همهلته خاورو ته وسپارل شوه. یعنی اترونو زکونکو دا و زموږ او ستاسو د افغاني مېرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو هیله ده چې په یو څه پوسي ویاس او یو څه مو زده کړي وي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي کوم چې دغه درو سوالونو ته تاسو ټول درنه زده کوونکي به ځواب وایس او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي. نو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی، معصومه عصمتي وردګ د زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه؟ تاسو ټول به درنه زده کوونکو به نن ورځې لوست د خپلو ځانو سره ګوري او وروسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې معصومه عصمتي وردګ د خپلو زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړې. نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده؟ او همچنان دویم سوال چې د ستاسو د ټول درنو زده کوونکو ده، د میرمن معصومه عصمتي په افغانستان کې کومې دولتي دندې سرته رسولې دي او کومې مشري په غاړه درلودله؟ همچنان دریم سوال پر لور باندې راځو، هغې د خپلو فعالیتونو لپاره کومې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې؟ یعنی معصومه عصمتي وردګ چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، په خپلو فعالیتونو کې کوم ډول جایزې ترلاسه کړي دي، د هغو جایزو نمونه په خپل کتابچو کې درسره ولیکئ. نور نو درنو زده کوونکو دا ستاسو د نن ورځې درس، هیله من دیم چې په یو څه باندې پوسی واوسیږي د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پرې چې ستاسو درنو زده کوونکو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان شه وخت.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساعته.
د ازادي ملمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقق په دې خبرونه کې زما ملمه ده. مدقق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور په شارونو کې څنګه خړلې شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب پسرلی لکه څنګه چې طبیعت برته له سره راځي په کال کې هم د څه باید موږ انسانان هم خپل ځوان ته خپل چاپیریال ته یو نوې نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوي سي، خو ټول لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکو پر رقم نه ده چې هر وخت وړې نیال کینی، نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو. ولی نیالگی باید په مسئولیت سره کینه و که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دیوی گلدانه جو لري سی په گلدان که او گل پرورش ورکی او کوایی سی په غټه کسه منده نیالگی کینوی دا لومړی کار ده سی خلک کولای سی او دا ډیر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سی خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه دا ده سی موږ دغه کینول نیالګیو څنګه روزنه وکړو څنګه یې پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې بیا اوبه ورکړو حتمي نه ده سی موږ لس نیالګي کینو او دا لس واړه رانه وچ سی ښه خبر دا ده سی یو نیالګی کینو ولی هغه په ثمر ورسو ده اوله خبره دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولی سو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دغو مدیریت په څه شکل باندې وکړو لکه په خزلې دي په کور کې که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نور یې سي دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي او هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي هغه خپله تجزیه کیږي له دغه نه څنګه کولی سو چې ګټه ترې واخلو پرې نه دو سي چاپېریال ککړ کړي دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپېریال ته ګټه رسوي دا په خوره باندې بدلېږي په خاوره
ته وبخښئ ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شیان دي
تنه د حیوانات پارو نه ده موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو ښځه په اشپزخانه کې کار کوي د پیازو پوټکی دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي دغه ته خلک په جذبالې په سترګه باندې ګوري ولې دوی کولی سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولی سي چې هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېر
کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدین استفاده کی خلک او برته د دې لیرونه یا له پادشونو نه بیا د خوره باندې بدلیږي هغه کوم وضو ته خبرې پیو کوونه کوم خلک دومره په هوای لري لوګونه استفاده کوي ستونزې په خارو کې دي د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای سو د کال سر ده په دې وخت کې د پلاستیک نه کم استفاده وکړو
مدخخ صاحب وبخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یاتره لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یادت شان کنه دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګوري دغه زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي اول اقدام دا چې موږ دغه اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې موږ اکثرا هیوادوال دغه زباله ټول په یو کڅوړه کې سره اچي په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د دې نوشابو کوټي هم پراتی په څنګ کې د خوراکي موادو پاتې شوی هم پراتی دغه کچیر موږ له اول سر نه د بیل کو او دغه اوزوی دغه پوټی کې سیدی د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو کچیر اویلی ولرو او اویلی کې او ځای ورته وکیندو او د الته ورواچو پریدو تری وخت پورې په سر باندې لکه خاور ور واچو د بویم نه کوي او د ال تخپل تجزیه کیږي بل اخر د خورا باندې د بدلیږي که استفاده تر کوله خطر خ کني هدا اقل د خاور د ګټې لپاره د کوي سو عمل دی وسه
یعنی او بخشي لدينا د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکن ده
سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دا هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي کې کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوي څو چې وړ وړ د ترکاری پټي لرو دا برته د ترکاری پروزلو کې له دې نه ډیره ګټه خو ډیر ښه اصل لري
او وبخښه تاسو ویل وای که څوک حویلې نه لري په فرضاً کابل کې په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هتا په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلد منزلونه چې جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه د خلک ژوند کوي دوی آزاد ساحه لري دوی په ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سیدت ځوان کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالي خپل هر ورځ ال تراوي لدينا سيزاي كي التوا تشي دو دير زياده خوره دو توليده وايسي بتناسب ديس يو كور بتناي بندي د خوري تديليكي ولي وړو کي مديريات غوړي سر خلق کي د احساس څنګه پیدا کو څنګه د احساس د درک د مسوليت هو کي ستګه کار کي سهم واخلي لدينا سي دغه
نو خو پدي خو يعني مادي ګټه هم کوي يعني مالي ګټه ځکه چې کولای شي چې استفاده ترک بل
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت چې په دولت کې مسولیت درلود په کابل ښار کې یو ځای وسیل ته د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو نو دغه ښه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه یعنی ډېر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ د دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو دته م ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ترې راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګا نه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه درته وایم یعنی پیسې دي دا فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت نه ده
اوس که پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره چې بار سره دنیا به پریدو زه سه خپله تجربه په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکی کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچوي په خزلو په ځای کې دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بیرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دا شیان که چېرې زموږ هېوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدقیق صاحب مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یا منبع ده د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري
د ولې د ټول د پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابيږي سل د ته ریسایکل وایي یعنی د ری یوز تر کې بیا ترې استفاده کیږي خو خبره دا ده چې زموږ ودوال باید حداقل ما سره اشاره وکړي چې د ته دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک په اسانه راټولوي سي خو موږ دا کار نه کوو دا هم داسې آزاده پرېږدو دغه خلک نه سي کوي دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هر کس څوړه راټولې چاپېریال نه نو دغه کچیره په وړو وړو غټو باندې بدل کی او د پیوزي کې کی دي د خلک اخلي د خلک ټولې تر بل اخره وړي بدن ته د بیا ویلې کی له تنه د مختلف نور استفادې تر کی
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د کثافات په برخه کې د ډبیان هم شته قوتيان فرزندی پیپسی و دینور قوتيانو ډبیان له دغه سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي
ورې دا مواد غیر عضوي عضوي مواد چې دي دا په مجموعه کې دا په ردینه عام بیا استفاده کیږي ولې چې د مدیریت سي دا فقط د مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کیږي که چېرې تاسو دا خالي قوتيان کاغذی وی او یا که دی المونیم وی دا دی پیپسی وی دی فانتا دی دو خودی یا شیشهی بوتلو نی دا غطول که چیره پا علایده زی که مگه پا کور منز که تنظیم که و خلق سرازی بیا دا انتقال کی دا پر تا دیده لبارا یه وقت پا دی کابل پا خاروالی که اوزای جورسه وی ولده نی بیا استفاده کولا و بازی نور و شخصی متشبیسینو پا دی برخی که کار کرده ویسی دا مواد به خار پولول خلق ته به پیسې ورکولې دا به بیا خلقونه د عادي خلقونه غو فقیر به بازار ته خلق سینې دوی به ټولول دوی نه به پیسې اخیستې دوی به بیا په خپل وړو کارخانو کې دوی نه بیا استفاده کوله خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلقو ذهنیت دې ته نه د جوړ دا نسو کوي او دا به ډیر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپیریال نه راټول کړو نو دا بهترینه منبع د عاید د خلکو لپاره او د چاپیریال لپاره چیرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو دا په مجموع کې هم د چاپیریال سره کومک هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي
متحقق صاحب تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري څنګه د دې له خاطر چې لټول خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي لیکن د وی کوڅې په ساته د یو بلاک په ساته باندې خلک نشي کولای چې په دغه برخه کې مشترک همکاري وکړي او بل هغه نور تخلیق وکړي او نور او کېدشت چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل شار له هر څه نه پاک شي له دغه کثافاتونه
دا بهترینه لاره ده چې بر سر ستا اشاره ورته وکړه ته خو لږ څه د کوڅې ساتې ته ولاړې ما که متوجه وې ما حتی د کور په ساته باندې دا خبره وکړه چې که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي کوڅه مدیریت کېږي د کوڅې مدیریت به د محلې مدیریت وي بالاخره دا په غټ تصویر کې چې به وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي پاکېږي خو دغه مدیریت باید د کور له سطحې نه شروع شي او بالاخره که چیرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي خو د دې لپاره به بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه د مدیریت کوي په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار ده
دغه اتل یو ته ګوري بلبل ته ګوري مثلا یو کوڅه ده د کابل په دې کوڅه کې یو ماشوم دی غریب دی دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکه ماته راوړي چې زه واخلم که چیرته دغه دی کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي له خورانو سره مرسته کوي که چیرته دوی دغه یو کار وکړي چې دغه پلاستیکي چپلکه خور الکته دا ووایي چې په کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي خیر دې پیسې متری اخلي فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړي
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بازي منطقو کې شروع شوی وو خلکو دا کار کاو چې ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلود چې له هر منطقې نه دا زبالي راټولې کړي نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی وو دوی ته به پیسې ورکولې بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او بالاخره به یو کوم مناسبه استفاده کېده دغه خلکو به دا بیرته خرڅول دوی ته ښه منبعد عاید وه ولې اوس نه پوهېږم چې اوس به دا کار په بومه منطقو کې کېږي که نه خو دا ډېر زیات کومک په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره نو دا بهترینه لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوو دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک په خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی پاکوالی په نظر کې ونیسي، دا اصلاً دوی خپل ځان لپاره کوي. بلاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي، په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو. هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو، دا د انسان د بشر د صحت مسله ده، د بشر د یا د انسان د اقتصاد مسله ده. دا ټول کارونه اړین دي باید ملکي خلک.
یو بل موضوع په شارونو کې د دې له خاطر چې بیا هم همدغه پلاستیک او همدغه شان خلک په ویالو کې اچوي، مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي او وس خدا د اقلیمي بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه ووري، بیا دا وبو بند کړی او بیا دا وبو په سرک بند راوړي، بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم بي. دا ویالو ته باید خلک توجه وکړي، لیکن غټه سنځه دا تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څلور شونه وکړي، ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري، څنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي؟
یو غټه سنځه شي ورسره چې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ډېر په ټیټه سترګه باندې، هر څوک فکر کوي چې دا ډېر سپک کار داسې کوي، ولې دا په خط کې داسې نه ده. دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه، د دې ټول سورسې عمده عامل سوي ګورې هغه ویالې ته ورسې، دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا بندې کړي، او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کورې کور کې تا ترې کړې برت ترې کړې، دا بالاخره په بیروي شکل باندې غیر مسؤلانه شکل باندې د موږ کوڅې ته اچولې ده، بالاخره شمال وړې ده ویالې بند کړې. او غټه ستونزه یې بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل ښاریان یا د غټو ښارو اوسېدونکي بیا د ستونزې سره مخ دي چې لارې بندېږي. نو خبره مې دا کوله چې که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو، که دا نارینه دي که ښځینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي، په مجموع کې دا من حیث د مسؤلیت قبول کړي. لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو، همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفايي خیال هم باید وساتو. ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي، په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو.
مدقیق صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو، دوی چې د موټر به وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه په کمېدو ده؟
دا مهم او دا حیاتي مسله ده، که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه ونه کړي، شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي، او دا راروان دا ستونزه راروانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي، یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده، نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي. که چیرې دا د موټرو وینځلي، حداقل که چیرې نور څه نسي کولی، دا د موټرو مینځل دې کم کړي، او بیا چې که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې دا اوبه ضایع نه سي، او بالاخره دا اوبه تصفیه کړي. په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کېږي، ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي، دا اوبه بېرته تصفیه کېږي، له دې نه بیا استفاده کېږي. خو دغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي او څه نور امکانات په کار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ دا د دې په ځای چې موټر په اوبو پرېمینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پې تېره کړو، زموږ یوادوال دا زحمت په ځان نه قبلی، فقط هر څو کوشش کوي چې موټر منځلو سره ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه پرې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ یوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي، خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو یا بیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دو په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونې لري، داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبه ورخوشي کوي، خو کولی شي چې په یوه ساتل کې په یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي. یعنی اوبه باید وسپموي، لیکن
بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. رښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري کې نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بیرته تبخیر
کوي. غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي، د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیریږي بیرته. خو دا مختلف لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغه ته توجه نه کوي. یا اکثره ځایه تاسې ورسئ، دا د اوبو نلکي چې دي دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوئ که چېرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه توی سي د یو نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع کوي؟
څومره اوبه ضایع کوي؟
دا ډېر زیات هغه ده، خصوصا مثلا که چیرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک داسې خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته، دا موږ له لاسه ورکوو، یا د کالیو مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسائل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپل اویلۍ په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کي بس د اوبو پایپ ورته نیولی بس مینځي یې، نو هغسې وچ سي بېرته هماغسې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنې دا داسې دي لکه زنځیر غوندې دي، شیبر صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي، که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
متحقق صاحب، په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې اوس عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شوه چې که چیرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی، شیبر صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول اویلۍ کانکریټ کړي، سیمنټ کړي دي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه بیا ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلۍ ډېره زیاته کانکریټ وه، نو هغه
کمال دی،
مالداره ده او هغه ډېر پیسه داره ده، داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه چې تا وویې دی، که چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوی نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاو ته مسیر ورکو او د اوګو التوراړي سي حداقل مثلا 2 متر جوړې دي رجوړه دي نه پر پوتر ولري او 2 متر جوړې په دغه کې ډيري ذخیره کیږي فکر وکړه سهار کور 2 متر مکعب او بو کچيره ذخیره کی د دې باران او بو او د په تدریج سره د اوبو لاندې د مزکی لاندې به جذب سي د په دغه محل کې د او د مزکی لاندې واټر ټیبلز ورته یا د اوبو ساته د مزکی لاندې دار پورته کیږي بیا دا سره پورته سو د مزکی کې نمای زیاتیږي او بلخره ګلان او بوټي کوي سي خنو مولګي یعنی دا یو طریقه ده خو کچینه څوک دې ته پاملرنه وکړي او دا کار وشي خبره ده چې د دې تطبیق او بری کول
او دا سخت کارم نه دی څه فکر کوي کچرته د کابل شار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلی کې همدغه 2 متره ژور ځای وکینی او د ناوو وبه همدې تور برابر کې حتی د دې شاکو بچی د دوی په کورونو کې کم دي امکان لري چې یو دوه کال کې بیرته څاګانې راپورته شي او وبه زیات شي پکې څنګه همداسې نه ده
دا خو لکه خلک د فکر کوي چې دې ته لکه د مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي خو کدا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور په هر ویلې د هم له اوبو ذخیره کې زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلور کلو کې دا ډیره زیاته ګټه کوي دا یعنی یوه طریقه ده هغه چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من هیڅ نه یو 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 فریضه ځان ته وګرځي یو مسؤلیت خپل وبولي چې په دې کې به له دې نه سي مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زور کوي کې دا په زور نه کوي دوی کې باید خپل دغه نیت پیدا شي دغه خپل نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د خو کارو د انجام لپاره سي یو په کاندا کار ده چې کچېره دا نیت موږ رامنځته کړو نو وي خپل کچېره توان دي نو ولې چې چاته یو څوک استخدام کیږي دا کار ته کې خپل هم کولای شي یو ځای زو کې خیر ګو متر دی نه یو متر په مجموع کې کچېره موږ په یو متر ژور ځي کې او بو هداقل د درې ورځو لپاره د ذخیره کو د جذبي کې بیا سی به بل د ورځې باران پر راځي بیا د عمر او بو هداقل هغه ټوله بنه ځای کې یو متر خو به د ذخیره پیږي کنه خدای بهترین طریقه ده خلاره د کچېره موږ ودوال دي